द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسي قدرمنو اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی دا نن د جمعې ورځ کال 2014 د مې د میاشتې 14 نیټه ده په پاکستان کې وخت سوي دی د ماخستن 10 بجې په افغانستان کې نن نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوي ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی یو ساته خبري خبرونه کې درته ځو کلسوم کاکړ
او زه شفق مومن
شراغ لاست ویو په دې خبرونه کې ستاسو لپاره مهمه خبرونه ریپورتونه او مرکه لرو خو اول درته ویو چې د خبرونو سرټکی سدي
د پاکستان او افغانستان ترمنز د تورخم لو یلار د پاکستان د پوز مشر او د افغانستان د سفیر ترمنز د خبراتورو ورستو په سلورم ورځ باندې خلاص کړی شوې ده
او د امریکای خارجه وزارت وای د کانګرس ځینی مهمه غړي پاکستان ته د فوزی مرستو ورکولو لپاره نه دی تیار او د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پارلیمان ته ویلي د امریکای ز اف 14 جنگي جازونو په خرڅ کې د مالی مرستو په سر د امریکایي چارواکو سره به خبري کوي
او د پاکستان قومي اسمبلی کې د غیرت په نوم وجنو او فیصلو کولو پر سر جرګو پر خلاف قرارداد منظور شوی دی او د حکومت نه د جرګو د هغه مشرانو پر ضد ګام پورته کولو غوښتنه کړې کم چې د وجنو او ظلمونو نه ډکې فیصلې کوي
د دې سره یو شمیر نور ریپورټونه به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو مش سره سيږي
قدرمن اردوونکو د ډیور ریډیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ په نیغه د واشنگټن ډي سي نه غوږی یو د خبرونو په دې لړۍ کې لومړی زو د پاکستان او د افغانستان ترمنز د تورخم په لوی لار باندې چې کوم شخړه وا هغه شخړه ختم شو او د دواړو ملکونو ترمنز د تورخم د غلوی لار پرانستې شو درې ورځې دغه پوله تړل شوی و د غلار تړل شوی و او څلورم ورځ باندې پرانستې شو د څه شخړه وا ختم شو یا د غلار څنګه پرانستې شو په دې باندې زمونږ همکار بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی د هر کله کو بیروز خان صاحب سټوډیو مشه
ډیر مننه خوشاله اوس
بیروز خان صاحب کوم لمړي زمونږ اوریدونکو ته د دغه پولی د تړلو په حق لا باندې دا وایي چې دغه پولی تړل شوی ولی وا او بیا د پرانستو په سره څنګه مخه ته راغله
زمونږ خلې د خو په خبرونو کې هم اوریدونکو کتونکو به د دې خبر وي پاکستان د سمودی راسي کوشش کوي چې دا د بارډر مینجمنت په نوم باندې که د چمن ذکر وکړو هلته کې هغې خندقونه کنستلي دي میلیونو میلیونو پورې او دا اوس په بعض ځینو کې دغه لګوي دا چې کوم ازغن تار دی دغه لګوي د انګور اډې سره دغلته هم هغه شته
سویلي وزیرستان
سویلي چې کوم وزیرستان دی د پاکستان غوښتنه دا ده چې افغانستان دا د بارډر مینجمنت په شا باندې چې سره روان دي سیاست د پاکستان دغه دی چې دغه پوله د پښتنو چې د قومي دغې وحدت نیم کړی دی نو پاکستان غواړي چې دغه په رسمیت سره افغانستان وپیژني خو په دې باندې د افغانستان د ولسونو د افغانستان د حکومتونو حتی چې که د پاکستان سره دومره نږدې حکومت په افغانستان کې د طالبانو نه بل نه راغلی د هغوی دریځ پرې هم ډېر واضح و چې هغوی کله هم دغه په رسمیت سره نه پیژني دغه پوله خو دلته کې د فکر خبره دا ده چې پاکستان ته څه ضرورت دی داسې کوم داسې اجل دغه ورته رامخته شوی دی کار چې خامخا غواړي د پښتنو په منځ کې چې دا کومه پوله ده نو د مدو مدو راسیده د انګریز د دور راخلی شوی کرخه ده په هغه وخت کې هم ډیرو کسانو په مجبورۍ به منلی او ډیرو کسانو نه ده منلی اوس هم ډیر کسان چې دي دغه نه مني او د پاکستان ته ما خیال دی د دې په رسمیت پیژندلو سره زه نه پوهېږم چې د دې د غوښتنه ولې په دې وخت کې آیا دوی دا ګڼي چې ګڼي د پښتانه اوس ورو ورو وخت په وخت بیدارېږي او دوی د خپل یووالي خبره کوي آیا دی ګڼي چې افغانستان اوس ورځ ورځ قوي کیږي مضبوطیږي نو څومره چې افغانستان مضبوطیږي نو هم دغه قضیه چې ده به سبا غره پورته کوي خو دلته د پاکستان په چې کوم دریز دی په هغې کې یعنی دوه ګونی دی هغه دو مخې په دې دی چې که پاکستان د کشمیر یووالی غواړي د کشمیر پوله دی وایي چې نه دغه ورکینګ باونډري ده یا لاین آف کنټرول دی ځکه پاکستان دا ګڼي چې د کشمیر د دغه پولې ده چې کوم راغلی شوی دی هندوستان او پاکستان په منځ کې دا مستقله نه ده ځکه د پاکستان نظر دا دی چې دواړه خواو خلک چې کوم دي دا یو خلک دي نو که چیرې ته دغه یارډسټیک هغې د پاره ږدي
یا پنجاب کې د پنجاب وزیر اعلی زی د هند پنجاب کې د کبډي مقابلو کتو د پاره یا نور څه ته
هغه خو به داسې ووایو چې زه د دې پنجاب خلکو د مذهب په نوم باندې د هغې پنجاب د خلکو نه چې هغه سکھ مذهبه دي مسلمانان دي مسلمانان شوي دي نو دی ته ځان بیل کړی دی خو زه دا به ځکه دی ته مذهب په دی وایي چې پاکستان چونکې د مذهب په نوم جوړ شوی دی نو ځکه دغې ته هغې جواز پیدا کولی شو څنګه چې ویل د واګه سرحد دومره اسانه دی چې په واګه باندې دی تګ را تګ شته خو د پښتنو په منځ کې د افغانستان او د پاکستان د پښتنو په منځ کې دغه پوله چې دا تجارت هم دی دا راشه درشه هم دی دا تګ را تګ هم دی دا خو دواړه قومونه چې کوم دي زه د هندوستان او د پاکستان خلک خو د یو بل نه بیل شول د مذهب په نوم باندې بیل شول دلته خو نه دي بیل شوي که نه دلته خو د خلکو کور په یو طرف ته دوکان یې په بل طرف ته دوکان یې په بل طرف ته کور یې په بل طرف ته دا او د دواړو خواوو دي دا د پښتنو د بلوچستان چې کوم د پښتنو سیمه ده د هغې نه راواله تر واخانه پورې تر چترال دغه پورې ده وختي ما سره په شو کې ډاکټر صاحب وویل ډاکټر وقار علی شاه صاحب چې دا شپږ سوه څلوېښت کیلومتره اوږد یعنی مزه دی دا د ډیورنډ کرخه نو زه دا ګڼم چې که پاکستان ته په ریاستي سطح د دینه څه مشکل نه وي نو د دې قومونو په منځ کې که دی دا خبره راپورته کړي نو دا به د پاکستان په ګټه تمامه نه شي زه دا خپل دا ګڼم
صحیح میروس خان صاحب دا راته چې د دې نن چې کومې خبرې ترې وشوې او دغه پوله بیرته خلاصه کړی شوه نو آیا داسې کوم خبرونه مخې ته راغلي دي چې ګینې د افغانستان خبرو ته د پاکستان لخوا خو کړی شوه او که نه د پاکستان خبرو ته د هغې لخوا خو کړی شوه که نه داسې نور څه کوم شرایط چې په هغې باندې دا مسله ختمه شوه
تر اوسه خو دغه د دوی چې په منځ کې کومې خبرې شوي دي نو دغه تفصیل خو لا راغلی نه دی خو د افغانستان لخوا دومره ویل شوي دي چې د سفیر په حواله باندې چې کوم خبر دی هغه دا دی چې دغه لاره به خلاصه شي او د پاکستان غوښتنې د منلو نه دي د دې معنی دا ده چې د دواړو په منځ کې شخړه په دغه هغه باندې شته
لهواره نه ده
او هغه داسې دی چې افغانستان نشي کولی چې هغه دې ته تیار شي ځکه چې افغانستان ګڼي چې د پښتنو سیمه چې دا د زوړ افغانستان برخه ده دا ولس چې کوم دی دا د افغانستان د ملت برخه ده نو که په تیر پخوا کې د انګریز لاسپوسې بادشاه چې ورته دی وایي عبدالرحمن خان که هغه دا پوله منلې ده یا د انګریز سره بلکې وختي پکې زه دا هم په خپرونه کې حبیب الله رفیع صاحب خو تر دې حده پورې وویل چې دا عبدالرحمن خان چې کوم وخت خو معجب میلاوېدو د انګریزانو لس لکه و بیا ولا اته لکه نور سواکو اتلس لکه به کالدار هغه ته د کال میلاوېدلې او یعنی داسې یو بادشاه چې دا د انګریزانو په کابل کې کینولی بادشاه او بلکې هغه خو تر دې حده دا خبره وکړه چې دا خو د انګریز سره یوه لوزنامه ده یوه معاهده شوې ده د افغانستان ولس هم پخانه ده منلې اوس هم نه مني نو د تفصیل د دې راغلی نه دی خو د دې نه مخکې ما ذکر وکړو د چمن سره چې کوم خندقونه کنستې شوي دي نو افغانستان په هغې باندې دومره څه غبرګون نه دی ښودلی تر اوسه دا هم خبره که غواړي پاکستان چې د امنیت لپاره یې په کار راولي نو خو د خبرو اترو د لارې به کېږي که دغه شانتي لکه دواړو خواوو ټینکونه او توپې او جنگ ته خبره واوري نو د دواړو ملکونو په فایده کې نه ده او د منځ کې به څوک منځ کې به همدغه پښتانه بیا ځکه د تېر پخوانه همدغه پښتانه د دې ډیورنډ له کرښې د دې ستونزې ته چې سړی ګوري د پښتنو د نننۍ بدبختي چې کومه ده د پښتنو په منځ کې چې د ترهګرې ډلې رالي او کېناستې د اما او د کمانه د چیچن نه رواله د عرب د سیمې نه رواله دا رالی ټول کېناستل دا ځکه کېناستل چې د تورخم د دغې کرښې یعنی والی وارث نشته پښتانه د دې اختیار پښتنو ته نه دی ورکړی او هغه د انګریز او د کابل په منځ کې او اوس د پاکستان او د کابل په منځ کې دغه شخړه ده نو ځکه د دغې نه دغه چې کومه ترهګرې ډلې دي هغه راځي فایدې ته اخلي په پاکستان باندې یو تور دا هم دی چې دغه ډلې یعنی د یو سوچ او د یو پلان د لاندې راوستل شوي دي، ځکه چې د دغې ډلو خلاف که هغه پاکستانی طالبان دي او که هغه اخوز افغانستان طالبان دي او که هغه القاعده ده او که هغه نورې ډلې دي، د دې په ترس کې پاکستان وتوانېده چې په وړمبي ځل خپل لکو یو نیم لکو نه زیات بلکې د دې نه زیات پوز په دغه پوله باندې واچوي چې دا د پاکستان د جوړېدو نه وروستو تر په وړمبي ځل کېږي. نو دا هم ګڼي په پاکستان دا تور ده چې دا د هغه پلان برخه ده، د یېرېږي د پښتون د رابیدارۍ نه د رایو کېدو نه. نو د مخکې نه ورته دا پلان کړی دی، د مخکې نه ورته دا لاره نیولې ده. که چېرې سبا له په دې باندې ولسونه را پاسېږي، تحریک جوړېږي، نو د هغې د مخنیوي دپاره به دې پوځي چې کوم ګامونه دی به پورته کړي.
ډېره مننه برسوان صاحب تاسې
مننه
ډېره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو او کتونکو، یو بل ریپورت درته وړاندې کوو. د امریکې خارجه وزارت وایي د کانګرس مهمه غړي پاکستان ته فوزي مرستو ورکولو ته تیار نه دي. اخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پارلیمان ته ویلي چې امریکا سره یې له درو میاشتو څخه اړیکو کې تاوتریخوالی راغلی دی، او دا یې هم ویلي دي چې پاکستان به د F-14 الوتکو اخستلو په معامله په راتلونکي ملاقاتونو کې د امریکایي چارواکو سره دغه خبره راپورته کوي، او دغه ملاقات د مئی په 13 نیټه کیږي. په دې هکله تفصیلات څه دي د رابعه پیر په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د بهرنیو چارو سلاکار په سنټ کې د یو بیان په محل وویل چې پاکستان د امریکایي حکومت او کانګرس له اړخه د ډاکټر شکیل افریدی د خوشي کولو غوښتنه رد کړې ده، او دا چې کېدای سي چې امریکا له اړخه فنډونه پر جوهري پروګرام د تحفظاتو له وجې ودرول سوي وي، خو پاکستان د دې څخه وړاندې ټولو تورونه رد کړي دي. او د حقاني شبکې پر معامله د امریکا تحفظات تر ټولو زیات دي، چې په امریکا کې موجود هندوستاني لابي هم پر هور د تیل اچولو کار کوي. په دې اړه د څېړونکو نادا چې پاکستان له اړخه د حقانی نتورک په ضد عملیاتو لپاره که څه هم فشار اچول کیږي، خو پاکستان د تراګرو په ضد عملیات پیل کړي دي، او د ټولو ډلو په ضد یو وخت عملیات به ډیر ګران وي. د پاکستان پخوانی سفارتکار امیر عثمان ډیوه ریډیو سر خبرې کې وایي
یو خدای دا چې حقانی دي چې کوم دي هغه ضروري خو نه ده چې هغه د پاکستان ټیک دی، او دغه کې په وزیرستان کې د هغه خپل ځای نوشته، لیکن زیاد خو غی اپ ل چکم دی، لیکن امریکای دا وینا چې پاکستان چکم دی اغا کافی قدمونه ناخلی، دا د پاکستان خپل پالیسی ده.
د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په سنټ کې د بیان په محل دا خبره هم کړی ده چې د امریکا لاړخ د F-14 سلوتکو د اخستو د فنډول لپاره کېدونکي شرطونو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې د درو میاشتو راهیسې د تاوتریخوالي ښکار دي، چې په اړه څېړونکي هم وایي دغه پریکړې د دواړو هیوادونو پر اړیکو نور هم اثر غورځېدای سي. دفاعي څېړنکار بریګیډیر سات ډیوا ریډیو ته وایي سرګند دی وی چې په تیر ورځو کې د امریکایي سنټ د بهرنیو چارو د کمیټې په وینا امریکا حکومت پاکستان ته د جنگي الوتکو F-14 د اخستو لپاره ورکول کېدونکې مرسته ودرولې وه، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پریس ډایرکټر الیزابت ترودو ته هم ویلي دي چې د کانګرس څخه هم غړي د څه خاص حالاتو نه علاوه پاکستان ته امریکایي فوجي مرسته د ورکولو په حق کې نه دي. امریکایي قانوندانان اندېښنې لري چې ګونی پاکستان به دغه الوتکې د ګاونډي هیواد هندوستان په ضد استعمالوي، خو پاکستان وایي چې دغه الوتکې یوازې د تراګرۍ په ضد استعمالولو ته اړتیا لري. او د بهرنیو چارو سلاکار هم پارلیمان ته دا باور ورکړی دی چې امریکایي انتظامیه سره د F-14 الوتکو لوسنامې ته حتمي شکل تر رسولو هر ممکن هڅې به کوي. څرګنده دی وی چې اته F-14 الوتکو لپاره چې قیمت یې $10 کروڑ وو، فکر کېدو چې امریکا به 3.5 کروڑ او پاکستان به 2.5 کروڑ ورکوي، خو د امریکایي کانګرس د دغه پریکړې وروسته اوس که چیرې پاکستان دغه الوتکې اخیستل غواړي نو به ټولې پیسې خپله ادا کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان کې د روسیې سفیر الیگزی دیدوف په پېښور کې ایریا سټڈی سنټر چې پېښور یونیورسټي کې یو ځای دی، په دغه کې د یوې غونډې په وخت باندې ویلي دي چې روسیا د داعش په حق لا ډېره زیاته فکرمنده ده. وایي چې په افغانستان کې د داعش په اثر رسوخ سوا کېدو باندې روس لګیا دی، هغې ته ډېر د نږدې نه کتنه کوي او وایي چې د افغانستان څخه تر دې وخته د دې سترګې اوریدلې نه دي او اوس هم په افغانستان کې روان حالاتو باندې دی په رابطو کې دي. د ډیوه ریډیو خبریال سادیا قاسم شاه راپور تاسو ته په دغې باندې وړاندې کوو.
په پاکستان کې د روس سفیر ښاغلی الیگزی وای دیډوف ویلي چې د داعش په افغانستان کې موجودګي باندې روس اندېښمن دی.
Which is bordering Pakistan.
روسی سفیر ویل چې د داعش په افغانستان مشرقي ننګرهار صوبې کې موجودګي او بیا وروسته د داعش د شمالي افغانستان ته منتقلي او هغلته خورېدل د روس لپاره د پریشانی خبره ده او ویل چې دا روسي حالات د روس په فایده کې نه زی، ځکه چې داسې داعش د روس او وستي ایشیا نورو هیوادونو سره نور نږدې شو. په د روسی سفیر وینا وا چې افغانستان مسله کړکېچنه مسله ده او افغانستان دا وخت د نورو قوتونو لپاره میدان دی، ځکه روس په دې کې سم مداخلت نشي کولای.
They are Russian citizens. This is the main threat for us.
په هکله دوی وویل چې دا د روس لپاره یو د کامی سیکیورټی مسله ده، ځکه چې د روس څه 3000 پورې وګړي دغه انتخابسن تنظیم کې شمولیت کړی دی او هغوی د روس داغستان او نور علاقو کې د روس لپاره مسلې جوړولی شي. روسی سفیر د شام او افغانستان حالات او دغلته د روس کردار په هکله ویل چې روس شام سره فوزی مرسته د هغلته د بشار الاسد حکومت په غوښتنه کړې وه او د دوی مقصد د تشدد پسند داعش او د القاعده سره تعلق لرونکي جبهه النصر تنظیم نه خکولو.
Unfortunately, IS cannot be contained by the political way. Our principal position is that the further shape of Syria settlement should be based upon the will of Syrian people.
د شام مسله د فوزی عملیاتو په ځای سیاسي طریقې سره هوارول پکار دي، خو دغه د شام حکومت او د هغلته قانوني مخالفین ترمنځ د شام د خلکو په خوخي سیاسي مفاهمت سره کېدی شي او د آیس او نورو انتخابزند تنظیمونو سره هیڅ سیاسي مفاهمت ناممکنه دي او د هغوی فوزی عملیاتو سره خاتمه کول پکار دي، ځکه چې داعش د انساني ژوند لپاره خطر دی. روسی سفیر ویل چې که د داعش په لاس کې اختیار راغی نو دوی به یو هم مذهبي ډله ژوندې پرې نږدي. افغانستان کې د روسی فوزونو حملې ته دغه سفیر یو افسوسناک غلطي ویل او دوی ویل چې دا تاثر غلط دی چې روس د افغان مسلې نه ځان ناخبره ساتلی یا ځان بیل ساتلی. هغه ویل چې چرته چرته هم روس کولی شي دوی د افغانستان مرستې کوي، خو دوی ویل چې شام له روس څخه فوزي مرسته ورکړي چې دغه مرسته د دغه حکومت په خواص ورکړي شوې وه. د یو سوال په ځواب کې روسی سفیر دا رپورټونه خندا سره رد کړل چې آیا افغانستان کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور سره د روس صدر ولادیمیر پوتین ملاقات کړي، خو وروسته بیا چای په وخت دا خبره ومنله چې روس او د افغانستان طالبانو ترمنځ رابطه شته او د دې مقصد افغانستان کې سوله راوستل دي، خو بیا دای هم واضح کړه چې دغه رابطه په کوم سطح شوې دي او آیا د دې ملک د دغه دلینا آیس خطر سره مقابله کولو لپاره سمرستي غوښتلې دي دا هم واضح نه ده او وی ویل چې دې په دې حق لا سم معلومات نه لري. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
در منوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی خبرونه ده. اوس په دا خبرونه کې وخت سوی دی مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
په شام او عراق کې د اسلامي خلافت د قیام د پاره د راپورته تونلاري تحریک داعش د عملیاتو په باب له مطبوعاتو کې هر ورځ مختلف قسمه رپورټونه او مضمونونه چاپ کیږي. نن د امریکې په آنلاین خریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسی کې د دولت اسلامیه یا د داعش په باب له دوو نامتو صحافیانو براین مایکل جینکنز او کولن پی کلارک یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی که داعش بې وخته ختم شو نو بیا به د دوی سلار وي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د رمادی او د پالمیرا خارونو د لاسو د وتو او په قطبی شام او عراق کې د امریکای په ملاتړ د کورد جنگیالو د وړاندې خوځېدو او داعش نه د علاقو په نیو ښکاري داسې چې د دولت اسلامیه یا د داعش زور په ماتېدو دی. خو بل طرف ته دا هم ویلې کیږي چې داعش له ورکړې دا ماتې حتمی او پخینه دي. دولت اسلامیه اوس هم د رقه په شمول په اهمو سیمو قابض دی، موصل ورسره دی او د عراق د نینوا صوبې په یو لوی برخه نن هم اختیار قائم دی. دین علاوه د سنی سخت جان مسلمانانو د انبار صوبې فلوجا، هیت او حدیثا غونډې علاقې هم ورسره دي. مضمون زیاتی چې د داعش د مشر د ابوبکر البغدادي سلامی کېدل خو ناممکن ده او چې د داعش زړه بوګنوونکي سلوک ته او د اسلامي شرعي نظام په بنیاد د خلافت د قیام د دوی مرام ته وکتی شي نو دوی سره په خبرو اترو معامله جوړول هم قطعي ناممکنه ده. همدغه وجه ده چې رقه کې د دولت اسلامیه موجودو مشرانو به یقینا چې د بدلیدونکو امکاني حالاتو د مقابلې دپاره دویم نمبر منصوبه یقینا تیاره کړې وي. د داعش د مشرانو د امکاني تګلارو تجزیاتي حال صدا قسمه دی. اول خدا که څه بد حالات رامخته کیږي نو دولت اسلامیه به د خپلې متبادل حکمرانۍ نیټورک قائمول خوښوي. دا به افغانستان کې د طالبانو د متبادل حکمرانۍ د نظام په شان وي چرته چې طالبانو شرعي عدالتونو کې متوازی قاضیان او ګورنران مقرر کړي دي او د خلکو کړمې سمي. خو په دا قسمه نظام کې د دولت اسلامیه خارجي جنگیالي یقین نه دی چې خپل موجودګي جاری وساتي. فارن پالیسی لیکي چې په سختو حالاتو کې دولت اسلامیه سره د خپل وجود د ژوندي ساتلو دویم لار دا ده چې د دولت اسلامیه قیادت او جنگیالي د لیبیا غوندې یو بل ملک ته کډو کی او د هغه ځاین خپل عملیات جاری وساتي. مضمون زیاتی چې دولت اسلامیه په خپل دویم نمبر منصوبه کې ممکن ده چې د خپل دشمنانو د بی استقامت کولو د پاره په دوی ناتار او ناترسه حمله جاری وساتي. ابو بکر البغدادي به په دې لړ کې د شام د صدر اسد د قتل کولو او بغداد یا دمشق کې د ترهګرۍ د بازار ګرمولو خپرون پوره وس چار کوي او کېدای شي چې د سعودي عرب کې دننه د حملو کولو د خپل حکم تر مخه په مکه یا جده باندې هم یرغل وکړي. دولت اسلامیه د خپلو ملګرو د حوصلو او چتولو د پاره او دنیا ته د دې خودلو د پاره چې خلافت اسلامیه او د دې طاقت په خپل ځای محکم دی په اردن او لبنان کې هم اړې ګړې جوړولی شي او کېدای شي چې په اسرائیل هم یو حمله نیمو کی او دا هم ممکن ده چې روس نه په شام کې د فوزی مداخلت د بدل اخیستو د پاره په قطبی قوی کاف سیمه کې سخت فوزی کار روایی وکړي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې داعش به د دې قسمه فوزی عملیاتو لوی قیمت ادا کوي او د دوی ډیر جنگیالي پکې د جنده لاس وینځلی شي. خو د داعش دا قسمه امکاني ناترسه خوننۍ حملې به یقینا چې دنیا ته او ورسره ورسره داعش سره د شاملېدو شوق لرونکو جنگیالو ته دا یادګیرنه وي چې دولت اسلامیه نن هم یو طاقت دی چې تابع په کار ده.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چری ناکام دي.
خزې ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروئ.
افتاباد کې د یوې جرګې د فیصلې وروستو یو ماشومه ژوندۍ سوځولو د پیښې وروستو په قومي اسمبلۍ کې د ښځو لخوا یو قرارداد وړاندې شو چې پکې هغه جرګې چې کومې جرګې فیصلې بیخي د قانون خلاف او د دغه سیمې د دستور خلاف کوي چې پکې دغه شان د بشري حقونو سرغړونې کیږي او په خاص توګه د ښځو سره پکې ظلم زیاتې کیږي د دغسې جرګو پکې غندنه شوې ده. د دې قرارداد په حق لبانې د ډیور ریډیو خبریال پیر ولایت شاه د اسلام آباد نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
ډیور ریډیو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډل سره تعلق لرونکي د قامی اسمبلی زنانه غړي نعیمه کشور دغه قرارداد وړاندې کولو د مقصد په حق له صدا سوایي
څنګه قومي اسمبلی کې د ټول جماعتونو باندې مشتمل خواتین یو کاکس دی نو هغې باندې زمونږ پرون میټنګ شو او په هغې کښې دا فیصله شوې چې کوم په عبدآباد کښې زمونږ ماشومه سزا شوې وه د هغې خلاف به د هغې د مذمت کولو لپاره د قرارداد مونږ په ټول کسه باندې لیکلو هغه مونږ جمع کړو چې چونکې ملک خو قانون شته خو د هغې امپلیمنټیشن نشته نو د هغې امپلیمنټیشن په کار دی او دا دا قسمه انساني افسوس کوم واقعیت دي د هغې روکتام په کار دی نو دې حوالې سره دا قرارداد مونږ ټولو خواتین چې کوم دي د قومي اسمبلی دا دي په متفقه طور باندې پاس کړ.
تیر ورځ د زنانه پارلماني غړو د تنظیم غونډه کې پاکستان کې د زنانو په ضد د تشدد مخ په سیوا کېدونکو واقعاتو د غیرت په نوم د وژنې په پیښو باندې تشویش څرګند کړی شوی و او تنظیم د حکومت نه د هغه جرګمارو خلاف د سختې کاروایۍ کولو غوښتنه کړې وه څوک چې د جرګو د لارې داسې فیصلې ورکوي چې پرې د خلکو ژوند د خطرې سره مخ کېږي. تنظیم په حکومت باندې داسې قانونونو جوړولو ټینګار کړی دی چې د زنانو د غیرت په نوم باندې وژنې په واقعاتو کې ککړ ملزمانو لپاره د سزاګانو نه بچ کېدل ممکنه پاتې نشي. په ایبټ آباد کې د مقامي جرګې په حکم باندې د جینې د وژل کېدو پېښه رامنځته کېدو په سر د جرګو په کردار باندې یو ځلې بیا بحث کېږي. د قامي اسمبلی زنانه غړې نعیمه کشور دا دریځ هم خپلوي چې د یو څو جاهلانو فیصلې ته د جرګې فیصله ویل مناسبه نه دي او دا زیاتوي چې د جرګې نظام په خپل ځای ډېر افادیت لري.
دا خو زه وایم چې دا خو داسې خلکو داسې فیصلې کړې دي چې نه د مذهب نه خبر دي نه څه د تعلیم سره شته نه زه وایم چې دغه سوسایټي ورته څه حمایت حاصل دی نو دا خو زه وایم چې یو ډېر داسې خلکو کړي دي چې د هغوی په معاشره کښې څه پوزیشن نشته نو دې ته مونږ داسې نه شو ویلی چې دا زمونږ هغه جرګه سیستم دی خو دا قسم فیصلې چې دا یو څو کسان چې وي نو زه خو وایم چې دا زمونږ د جهالت یو نښه ده نو د دې نه اجتناب پکار.
د خیبر پختونخوا ایبټ آباد پولیسو د غیرت په نوم وژل شوي جنۍ د قتل حکم جاری کوونکي د جرګې د غړو د ګرفتارۍ دعوه کړې ده او په ولسي کچ دغه ملزمانو خلاف د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره جوړ فوزي عدالتونو کې د مقدمې چلولو غوښتنه کېږي. د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونو د شمیرو تر مخه پاکستان کې لږ تر لږه یو نیم زره زنانه هر کال د غیرت په نوم وژل کېږي او په دې معامله کې د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب بیا ډېر بدنامه دی او د ایالت فیصل آباد علاقه کې دوه ورځې وړاندې درې نورې زنانه د غیرت په نوم وژلې شوې دي. د زنانو د غیرت په نوم وژنې باندې تورن ملزمان اکثر لا په دې بنیاد د قانوني کاروایۍ نه بچ کېږي چې دا ملزمان د وژلې شوې زنانه د وینې رشته دار وي خو په وروستو کې لاندې عدالتونو د کمو شواهدو او د وژلې شوې زنانه د لواحقینو تر منځ د روغې باوجود ملزمانو ته سختې سزاګانې اورولې دي. نن په سینټ کې ایبټ آباد پیښې په ترڅ کې د بحث په موقع د سینټ یو غړي دا مطالبه هم کړې ده چې د زنانو د غیرت په نوم وژنې په کیسونو کې ریاست ته پخپله مدعي جوړېدل پکار دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیور ریډیو اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټی وی خبرونه کې یو بل رپورټ درته وړاندې کوم. د ښځو په هکله، د ښځو لپاره د بشري حقونو تنظیم عورت فاونډیشن د نورو تنظیمونو په مرسته بهر ضلع ته ځي او د تھیٹر په ذریعہ به ډرامې و خلکو ته پیشوي سی د ښځو په حقله د ښځو د تحفظ په حقله دوی ته آگاهی ورکول سی او دوی وایي د دې ضرورت په دا پیش رالی سی د ښځو باندې تشدد سی دی زیات سوی دی نو د په خلکو کې پوهه راکولو په حقله دا اقدام دوی اخستی دی. د امید الله رپورټ درته وړاندې کوو.
بالکل د تھیټر د ډراما د زنانو د حقونو په اړه د نارینهو د یک طرفه فیصلو په حق لا ځوانانو ته د بیداری د پاره وو. د زنانو د حقونو د سارنې تنظیم اورت فاونډیشن لخوا د صوبې د نلسو زلو دننه د تشدد خلاف د بیداری په دغه مهم کې رضاکار ځوانان جنکه او هلکان ویډیا برخه اخلي او دین په یو غونډه کې په دغه موضوع خبرې کولې. د اورت فاونډیشن سیمه ایز مشره سایما منیر وایي
د ښځو خلاف تشدد خاتمه هغه کې موږ دا یوت چې دا ځان سره انوالو کول غواړو او یوت کې به خصوصا الکان چې دی د دې دا اوس دا ځان سره ګډ کول دی پروګرام ته راوستل ډیر زیات ضروری دی ولې چې فیوچر د دی دی کار کولی شي او بیا د دې خپل خبرې به کوي خپل ملګرو ته به دا زموږ میسج جوړي بلې چې وګوره وایلنس ډیر زیات دی او اوسو کې منی او که نه منی خو خدای بیٹا بد واقع تاسو وګورئ نو زما خیال دے هغه نه پسوم کو سوک دا وی چی جی زمو صبح کې خدا داسې نه کیږي نو هغه د پاره خدا دستر کې غړول د پاره خدا لوی ډیر لوی واقع ده.
شمع احمد شمس خیل هم یو رضاکار جنیدا چې په زنانو د تشدد او سکول ته تلونکو جنکو ته په لارو سړکونو راپېښو خو مشکلاتو باندې کار کوي. دا وایي
چکر پر فیمیل ځان نه چینج کوي نو میل زم نه کیږي هرسمنت خو دې ډیر ځل شکونه نه کوي لکه جو کې سټوډنټس حواله سره وایي کور ڈومیسٹک وائلنس سے کم کی گئی اور ڈومیسٹک کو میم کہہ رہا ہوں میل وائن ڈپینڈ رکھ پل میں زیادہ ڈومیننٹ کئی چیز ڈیز آر ڈومیننٹ دے وائل سپیریئر کے یما اور وائز کا فیل یم ہر سب کو لشم وہ تو لر کو سو کو دا بوائز خبر رہا چاہے اخبل گروپ پشا کر کے جوڑ کی یا بیا ہم تنگول کئی اخبل پرسنل سیٹسفیکشن دے ٹوٹل
دا مردان پزل اکبر یو تعلیم یافته ځوان دی او وایي سړی او ځوانان هلکان د زنانو په حقونو خبرو ته تیارولو کې اوس هم یو شمېر ستونزې دي.
مطلب دا زموږ په خوارې سره زموږ په پښتنو کې دا یو ټرینډ را روان دی، دا کلچر را روان دی او موږ چې نن څومره یوت یو سونه ځوانان یو کم چې موږ ځان ته اویر ځوانان وایو تعلیم یافته ځوانان که موږ د دې بیماری خلاف روچت نشو نو دا مسله به ډېر لرې حده پورې لاړ شي او زه په دې سوچ باندې راپاسېدلې یم چې یاره څومره زموږ ځوانان دي چې هغه راپاسې د زنانو زنانو سونه تشدد کیږي زنانو سره سونه زیاتی کیږي چې دا موږ د دې خپلې معاشرې نه ختم کړو.
په غونډه کې په دې هم خبرې وشوې چې څرنګه د جون او ټولنې دننه زنانو حقونه ځپل کیږي او ځوانان په دغه لړ کې کوم رول لوبولی شي. خو د سر خبره دا وه چې ټولنه زنانه د مور خور او لور په شکل کې خو احتراموي خو د زنانه په حیثیت بې قدره ده. د کیمرامین هاشم علي زرا حمید الله وای صاحب امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د نهې په ورځ باندې ویلي وو چې د ملک وزیر اعظم میا نواز شریف به د پاناما پیپرز یا د ملک نه په غیر قانوني توګه اړول شوو پیسو باندې جوړ کړی شوو کپنو پر سر چې پکې د ده په کور باندې یا د ده په کورنۍ باندې نیوکې کیږي او په دغې باندې هم ګوته پورته شوې د ویل چې د هغې به ځوابونه کوي چې کم سوالونه یا کمې پوښتنې د مخالفه ډلو لخوا په قومي اسمبلۍ کې کیږي. وزیر اعظم به دغې لپاره د جمعې په ورځ قومی اسمبلی ته راځي خو نن وزیر اعظم قومی اسمبلی ته رانغې. د اپوزیشن غړي وایي چې وزیر اعظم ته د وړاندې نه دوی و پوښتنې هم لیکلې شوې ورکړي خو بیا هم وزیر اعظم دغه پوښتنو ته په ځواب ورکولو کې خپنیولې دي او اوس د مسلم لیگ نون مشران وایي چې د ګل په ورځ باندې به وزیر اعظم دغه پوښتنې ځواب کوي. په دغه باندې د ډیو راډیو خبریال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دوی ویناو چې تر کومې پورې وزیر اعظم نواز شریف په خپل ایوان ته رانه شي او په دې اړه د دوی لخوا پوښتل شوي سوالونو ځوابونه ورنه کړي دوی به ایوان ته نه راځي.
بڑے احترام سے احتیاط سے ان کی بات سننا چاہتے ہیں. سات سوال اس لیے ہم نے پہلے دے دیے کہ کوئی سرپرائز نہ ہو. اب ان کو چار پانچ دن اور مل جائیں گے تو میرا خیال ہے وہ ایک تفصیل جواب دیں گے پر دری اسنا ہم اس ہاؤس کی پروسیڈنگز کو بائیکاٹ کرتے ہیں.
مخالف گوندونو د جمعه په ورځ د وزیر اعظم لخوا پارلیمان ته خپل وینا د ګل د ورځې پورې ځنډولو باندې مایوسی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې دې لړکې بدوی خپل راتلونکي تګلارا د ګل د ورځې نه ټاکي. بلخوا مشر قاضي انور ظهیر جمالی د پاناما لیکس په معاملې د پلټنو د پاره د حکومت لخوا لیږل شوی ټي او آر سیاسي ضابطه کار د لاندې عدالتي کمیشن جوړولو نه معذرت ښکاره کړې ده. د حکومت لخوا د پلټنو کمیشن جوړولو د پاره لیګل شوی خط په جواب کې چیف جسټس انور ظهیر جمالی ویلی دی چې دې کې کوم ضابطه کار د حکومت لخوا وړاندې کړی شوی دی هغه دومره پراخه دی چې په ښکارا د دې د لاندې کمیشن ته خپل کاروایی کولو کې بسو کال لګي. د ویلی دی چې د 1955 د پلټنو کمیشن قانون د لاندې کمیشن به هیڅ مان نه لري او د سپریم کورټ ساک به خراب شي. مشر قاضي ویلی دی چې دې لړکې تر کومې پورې مناسب قانون سازی اونشي کمیشن جوړېدل بیسوده دي. بلخوا قومی اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر خورشید شاه ویلی دی چې د مشر قاضي خط د مخالفه ګوندونو د موقف تایید دی. د دې ویناوې چې د مشر قاضي خط نرستو اوس د حکومت سترګې کولاویدل پکار دي او د کمیشن جوړېدو د پاره پګړه سره ټی آر جوړول پکار دي. سینټ کې د مخالفه ګوندونو مشر اعتزاز احسان وینا ده چې د یو ملزم پر ضد پلټنې د دغه ملزم لخوا ضابطه کار د لاندې نشي کېدی. د حکومتي ګوند غړي دانیال عزیز وینا ده
حکومت ضرور اس کا جواب تعین کرے گی کو دیکھ کے خط کو اس میں کیا ہے جو ٹی یو آج لکھے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی اپوزیشن کی جانب سے کوئی مثبت اس میں بہتری ہو سکتی ہے تو گورنمنٹ اس کو تیار ہے اور وہ
چی حکومت با دا چیف جسٹس لخوارا لگلے شیوی خط لستو نرستو ضرور جواب ورکوی. دا دو ویناوا چی حکومتی ٹی وارس کی ویلے شیوی دی کچری دے کے دا مخالف گندنو لخوا سمزبت تجاویز راشی نو حکومت دیتا تیار دے. دا پیپلز پارٹی غڑی کمر زمان کائرہ ویلی دی
اور وہ پارلیمان کی پیداوار ہے پرائم منسٹر وہی ان کی سورس ہے اور وہ وہاں آئے آ کے قوم کے نمائندوں کے سوالوں کے جواب دے اپنی پوزیشن ایکسپلین کرے اپنے خاندان کی پوزیشن ایکسپلین کرے.
وزیر اعظم تا پارلیمان کی د خپل ځان او د خپل کورنۍ په اړه پوښتل شوی سوالونو په اړه سپیناوی کول پکار دی. د سیړنکارو وینا ده چې د مشر قاضي لخوا د حکومتي خط جواب ورکولو نه وروسته حکومت سره مخالفه ګوندونو سره په ګډه سره کمیشن جوړولو لپاره ضابطه کار جوړولو نه علاوه بل لار نشته. یاد دی وی چې د مخالفه ګوندونو مطالبې نه وروسته حکومت د مشر قاضي په مشرۍ کې کمیشن جوړولو باندې رضا شوی و خو دې لړکی د دوی ټی آر زیات طریقه کار مخالفه ګوندونو رد کړی و. الیاس خان وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
درمن اوریدونکو او کتونکو یو بل رپورٹ درته وړاندې کوو. د برتانیا سرشار لندن کې د کرپشن په سر یو غونډه سوی و چې پکې د کرپشن خلاف کارکونکو برخه اخستې و. دوی د یو بس په لار ځینې هغه ځایونو ته سفر کړی و چې رسی د نړۍ عرب پتیانو په خپلې پیسې لګولې دي او لوی ودانیانې جوړې کړې دي. تاسو ته په دې حقله زموږ همکار وکیل خان ویډیو رپورٹ وړاندې کوي.
دا خلک په لندن کې د غلچکو د سیمو په سفر روانيږي. د دې سفر تنظیم کوونکی رومان وای چې د دې مقصد په هغه مسلو او ګنده پیسو باندې رڼا اچول دي کومې پیسې چې د نورو هیوادونو نه دلته راځي. لومړی سټاپ یا دمه به دوی په هغه ځای کې کوي کوم ځای چې د روس او منځني ختیځ د عربپتیانو د خوښې ځای دی. د هنري جکسن ټولنې سره تعلق لرونکي اندرو فاکسال وای چې زمونږ اخی اړخته ون هایډ پارک او بل اړخته میټرو سټیشن دی. په ون هایډ پارک کې یو یو پلیټ د 100 میلیون نه زیاتو ډالرو باندې خرڅیږي چې پکې یو د روس د تیلو د کمپنۍ لوکوئل د یو ستر مشر لینورد فیوډن هم دی. فاکسال وایي چې فیوډن کې دی شي د روس په صنعت کې یو لوی نوم لري خو لوکوئل د منی لانډرینګ په سترو کیسونو او ټیکس نه ورکولو سکینډل کې یادیږي. کمپاین کون کی وای چی د پاناما لا فرنس لخوا په لوی شمیره کې اسناد را برسی رکول سره د دوی مرسته شوه او دغه معلوماتو په بنیاد دوی د غلچکو خلکو د نورو سیمو د دورې کول لپاره نمونه هم په خپل پیرس کې اچولې دي.
Establishments in these tax havens, it is the origin of criminal proceeds coming into our country.
بل دمه به دوی د لندن د ځمکې لاندې سټیشن کوي کوم چې د یوکرین یو بلیونیر لخوا د برتانی د دفاع وزارت نه په 6.5 میلیون ډالر باندې اغستل شوی. نوموړی د پخوانی صدر ویکتور یونوکوویچ نږدې ملګری و او پرې په کال 2014 کې د بډ رشوتونو تورونه و. د لاسټ مین ان رشیا نومې کتاب لیکوال اولیور بلاګ وایي چې موږ برتانیا په داسې ویلو لیدلې چې یو جمهوري خوشحاله او غرب ملګری یوکرین د دوی په مفادو کې دی. خو دلته مونږ وینو چې د برتانی حکومت په یو داسې تن باندې زمونږ د سرخار یو قیمتي برخه خرڅه کړي کم چې د پخوانی صدر او ولادیمیر پوتین نږدې ملګری دی. په داسې حال چې د نړۍ مشران تیر ورځ په لندن کې راجمع شي وو، کمپاین کوونکو غوښتل چې د برتانیې سرخار په هغه مهم رول چې پکې د ټیکس او قانون پر ځای کوونکو نه بچ کېدلو لپاره دولت باندې رڼا واچوي.
قدرمن اردوکو د ډیور رادیو د ټي وی یو ساته خبری خپرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډي سي نه غوږی او د دې راپورونو وړاندې کوونکو څخه یو د ډیور رادیو خبریال نعمت الله سرحدي چې تیر شپه په چمن کې ورسره ځنې د سکیورټي چارواکو یا دغلته کې چې کم امنیتي پولیس دي یا ملیشا ده د هغې لخوا په نوموړي تشدد شوی دی. د خپل دغه تشدد کیسې زمونږ بل همکار نوشروان قلندر ته به په دې خپل راتلون کې برخه کې د ټلیفون دلاري کوي. نو زمونږ همکار نوشروان قلندر سټوډیو ته راغلی دی، هغه ته بهر کلی وکړو.
ډیره مننه، ډیره مننه او اشفاق څنګه چې تاسو هم اوریدونکو ته ووینو. واقعي د ډیور رادیو خبریال نعمت الله سرحدي سره تیره شپه دغه واقعیات شوی لري او دا نعمت الله سرحدي نه لري دغه سیمه کې چې کوم دی اکثر هم داسې کیږي. نعمت الله سرحدي موږ سره د سکایپ د لارې نیغ په نیغه هم موجود دی، هغه ته بهر کلیم وي. په خیر علي نعمت الله سرحدي،
تاسو هم سلام سي جوړ په خیر نشروان
سره. ډیره مننه نعمت الله سرحدي، ډیور رادیو ټول همکاران او ګرد نړۍ خبریالان چې کوم دی هغه په دې واقعې باندې ډېر غمجن دي او غندنه هم کوي. خو غواړو چې اوریدونکي په خپل ستاسو د خولې ووري رپورټونو خو اوري، خو کړه دغه واقعې لنډغونه کې حال راته وي دا څه واقعې شوه.
بالکل نوشروان قلندر صاحب، بس اوس زه د دوست سره میلما ولم تیره شپه زمر د مقامی وخت مطابق پر یو بجه باندې کله دلته شار ته را نږدې سول نو خپل کور ته تللم. نو دلته چارواکي یو گزما و د گزمې موټر د گشت موټر دا ولاړو ماته درې دوه اشاره وکړل. زه دې سره یو لورتبه د دې خپل یو چارواکي هم سره و، دې خپل پیشنګلوي باوجود په موټر کې دغه وکړي چیکینګ یې وکړي. ما بالکل دستا سوحق دی، خو د دې بعد ما کمی د سره خبرې وکړي چې ولې دا رقم وسو یا ولې دا رقم کیږي. نو یو دم د چارواکو د خبرې شروع کړي، ستاسو په میډیا کې کوم خبرې کوي یا تاسو کوم رپورټونه د خټوي هغه ته بې ځای کوي، تی د علاقي امنیت سم نه ښکار کوي، تی داسې کوي، تی هغه کوي. بس دا غل کې د ما سره په جګړه بوخت ول، جګړه را سره شروع کړه. لکه کستم چې یو کار دی کوي دلته پر دازه باندې هم پسکو ولم، پر مخ باندې پسکو باندې ولم، دلته څوک نو غواشه را کړی وي. بیا دی خواسي خلک رالو، څه خلک رالو، بس هغه بیا د خلاص کم بیا سپټال ته ولاړم. سپټال بیا د کوم لورتبه مشر دی چې زلې دی پولیس افسر ته ویل کیږي. بیا دغه کور ته ورلم، تراسه دغه خپل خلک دی وګوره. دا سال دی دا نن ما سره وسو، سبا بیا کیږي، بل سبا بیا د بل خبریال سره کیږي. دغه خلکو کستن خبریال په نقشه کوي، یعنی د سیمې کې کوم رپورټونه موږ کوو، په سیمې کې مالات موږ ښکاره کوو یا پر پوله موږ مالات ښکاره کوو. په خاص دغه خلکو د دې خبر هم کول کدا چې یو دوه درې چارواکي خو صحیح دغه خبره نه وخت دې سره یو لړ ته چارواکي هم ورته د پولیس هغه دغه عمل ما سره وکړي.
سم ده، ډیره مننه خپل خیال ساته نعمت الله سرحدي، ډیره مننه تاسو.
ډیره مننه
ګران اوریدونکو، نعمت الله سرحدي خبریال او خبریالان یو پن او یو پاړه هغه سروي او د دې په ذریعه باندې هغه یو فورم نه ژوند کوي او د ټولنه کې کسويني. نو هغه خلکو ته کوم دي د الفاظو په شکل کې ورکوي، د رپورټونو په شکل کې ورکوي او خبريالان صرف احتجاج په دې خبره کوي شي، خو د ټولنه خلکو سره په جګړه کې دي نشي. په دې وجه باندې په چمن کې په بلوچستان کې د دې پیښې ورستو خبريالانو سخت احتجاجونه کړي دي، هغه درته هم وړاندې کوو.
پولیس گردی
نو نو نو
صافی پر پولیس کا تشدد
نو نو نو
نعمت الله سرحدی پر پولیس کا تشدد سرحدی پر پولیس کا تشدد
نو نو نو
پولیس گردی پولیس گردی
ګران اوردن کو دا خبريالانو غغونه چې پروتوکول پرمن خبريالان هم دغه کول شي. په دغه باندې خبريالانو چې کوم مشران دي زی او تاجران دي هغه هم په دې سخ خبرګون خول دي تاجرانو زکه چې تاسو به اکثر د نعمت سرحدي رپورټونه اوري چې هغه په دغه چمن پوله باندې چې کوم دي اکثر د کم نړیوال تجارت کیږي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ هغه رپورټونه هم کور کینو د خبريالانو او د تاجرانو دغه خبرګون ته هم تاسو په امره ګرځو
د چاپه جواک مرکزی انجمن تاجران رجت چمن عموم منشی یعنی جنرال سیکرټری ز او پرونه پیښته چې له پلسو لخوا زمرد سیمه د یو نامتو خبريال نعمت سره دی باندې لدی د خو چې کوم ول ترټل دی ور کولې دی او بتمیزی سره کړی دا دا عمله موږ پر صحافت باندې ګڼو یوازې پر نامه سره دی باندې ګڼو او موږ دا د پولیسو د چارواکو بیخي نایلی ګڼو او د شرم په نگاه ورته ګورو په کار خدا د چ پسمه کې پولیس په خپل ایریا کې دی امن او امان یعنی شامنیت تامین کی د خلکو ځانونو مالونه وژغوري د دې پر ځای چې د خلکو حفاظت وکړي ژغورنه وکړي ځانونو د مالو د دې شهر پر خبريال باندې چې هغه دولس روزمره ستونزې د علاوه کامر چارواک تر غوژو پرې سي د پر هغه باندې هغه خپل بدمعشي کوي
ځای خبريال په چمن کې زمر کملګری چې د نعمت الله سره دي چې هغه د ډیوار ریډیو باقاعده دلته خبريال د جرنالیست هغه تیر شپه پلس په ډیر بهترینه طریقه تشدد پر کړی دي ډیر باندې وهل دي هغه زخمی کړی دي یو طرف ته کوم مسله تنظیمونه دي یاد شتګر تنظیمونه دي هغه صافیان غواش او دویم طرف هغه خلک مژ وی وټکې چې هغه زمر معافزان دي مژ ډیر وخت پورې هر ځای کار کوي نیمه شپه سي را وخت سي بل سي مژ پر هر علاقې کې ګرځي لکه زه په اوس باندې وان چې پولیس یې ځای پر موږ پیښ د دې پر ځای چې هغه موږ ته سکیورټی راکې پروټیکشن راکې هغه موږ باندې تشدد کوي موږ وایي زموږ ملګری نعمت الله سره دی ویل دي په دغه لړ کې موږ نن په احتجاج باندې راوتلی په احتجاج باندې ملاس پورې کړی مرد چارواکو څخه د خواص کو د چارواکو د موجوده حکومت جمهوریت حکومت څخه موږ صحافیانو ودیته دی بایتي پروټیکشن ورکې تحفظ ورکې او د نعمت الله سره دی باندې کم تشدد سوی دغه واکې نوټس واخې او ځمداران بایتي عدالت را دغه کې بایز دغه خلاف کاروایی او سی قانون بایز حرکت کړی پولیس
ګردی نوګان نوګان صافي پر پولیس کار تشدد
نوګان
گران اوردن کو د بی پولی خبریالانو تنظیم وای چې په پاکستان او افغانستان او د دې ترڅنګ په مندنی ختیځ کې د خبریالانو لپاره خوندې خبریالي توپ چې کم دی هغه کار هو ډیر زیات ګران شي وری بیا نعمت سرحدی چې د کم زینه رپورټینګ کې هغه پاک افغان پوله ر چمن په دغه ځای کې چارواکي چې کوم دي امنیتي چارواکي هغه د قاچاقبرانو سره چې کوم دي ملو دي په دغه ځای کې ګاډو قاچاق کیږي او نور د ډیرو شیانو قاچاق کیږي د یو هیواد تو کې بل هیواد ته اړول کیږي په دغه کې په لوی کچه باندې خلک پیسې ګټي او خبريالان چې کوم دي هغه په بلوچستان کې وي که په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د دغه شان د غټو غټو بدماشانو د تندلارو او د داسې نور مافیا سره مخامخ دي خبريالانو ته ژوند کول ډیر زیات ګران دي دغه قاچاقبران ورته وي چې تاسو به په دې رپورټونه نه کوي چې کنه ناجایزه کاروبار کیږي دغه شان ورته تندلاري ترهګر تنظیمونه وي چې تاسو به د دې د خوخي رپورټینګ کوي او دوی وي چې موږ دومره فوجیان وجلري تاسو به وایي بل خو ورته فوجیان او امنیتي عسکر وي چې موږ را ترهګرو په حواله سره سوایو تاسو به هغه شان ورکوي په داسې حالاتو کې د نعمت الله سرحدي د ډیور ریډیو نور رپورټران خبريالان او نور خبريالانو ته ژوند کول هغه واقع ډیر زیات ګران دی
قدر منو اوریدونکو ام د بلوچستان ایالت سه یو بل رپورت درته وړاندې کوو چې ریسی په کوټه شار کې د قومي اټلانټیک اسوسییشن لوبي پیل سوی دی د پاکستان ز بیلابیلو برخو ز په دغه کې انجونا او الوکان برخي اخلي د حمید سمسور ویډیو رپورت درته وړاندې کوو
د درې ورځنی وڅلويشتم قومي اټلانټیک چمپینشپ د اخري دستوري مراسم د کوټي په موسا سټډیم کې تر سره شو د دغه دستوري دروند میلمه د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری وو د پاوچ کمانډر صدرن کمانډ
امیر ریاض په شمول یو شمیر عالی رتبه مامورینو د لوبي د اخري ورځې په ناسته کې ګډون درلودي. په دغو لوبو کې د ګډون لپاره د پاکستان له نورو صوبو څخه هم و یو زر ته نږدې نجونه او الکانو برخه اخیستله. د کامی اټلانټیک اسوسیشن صدر متقاعد جنرال اکرم پر دې مهال باندې وویل،
نیشنل اتلیٹکس چیمپئن شپ صوبہ بلوچستان میں 24 سال کے بعد منعقد ہو رہی ہے.
د کامی اٹلانٹک چیمپئن شپ لوبه لچلیر وسکالو روسته دغه لوبه دلته په کوټه کې تر سره کیږي. د کامی اٹلانٹک یا د منډو د چیمپئن شپ لوبغاړي میدان ته راغل و میلمنو ته سلامي وکړه. په دغه لوبه کې منډه وهل، ټوپ وهل، پر سر باندې د درېدلو بازی هم موجود وي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری وویل چې په لوبو کې برخه اخستل د یو روغ رمټ ټولنې برخه ده.
کھیلوں کے مقابلے نہ صرف تعمیری جذبے کو فروغ دیتے ہیں بلکہ ملکی یکجہتی کو پروان چڑھانے میں بھی اہم.
د لوبو مقابلے نہ یوازې و تعمیری جذبہ ته ود ورکوي بلکہ د هیواد په اتحاد کې هم ډیر مهم رول لوبوي. اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری وویل چې د بلوچستان خلک له هیواد سره ډیر خواخوږي لري. ترکی پر سیمای سروز باندې ګاند شمیر کانو اتم کوي. عبدالحمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ټلویزیون، کواټا.
د ګلونو خار پېښور. قدرمن اردوونکو، پېښور د ګلونو خار په نامه باندې هم یادېده. بیا سموده وخت داسې حالات راغلل چې هغه د ګلونو خار په وینو ولمبول شو، ولې اوس بیا د دغه خار د ګلونو خار جوړولو لپاره هلې ځلې شروع کړې شوې دي او دغه هلې ځلې کم ځای ته رسېدلې دي. اوس د خار څه حالات دي؟ د ډیور رډیو خبریال میا فاروق پراک صاحب دغه ځای ته ورغلی دی او په خار کې د مختلفو ځایونو ویډیوګانې کړې دي او یو راپور یې تیار کړی دی. راځئ چې دغه راپور ته وښو.
منم خسته خسته خار نشته ده، خوده پټول باند پرد کنا، ده هر ز خپل خوند نه خپل مزه، خو په خبر خو په خبر ده کنا، خو په خبر خو په خبر ده کنا. منم خسته خسته خار نشته ده، خوده پټول
خبر چې د تهذیبونو د زنګو او د ګلونو د خار په نوم یادېږي. درې زره کلن زوړ خار دی چې د کال 1998 د سرشمیرنې له مخې آبادی 13 لکه ښودل شوی، خو د څېړونکو په نظر اوس دغه آبادی د 500 لکو نه هم اوښتې ده. په تیرو وختونو کې په دغه تاریخي خار کې د بې ترتیبه آبادۍ، تجاوزاتو، رش، شور او لوګو له امله د پېښور ښکلا ته سخت زیانونه رسېدلي وو، خو اوس یو ځل بیا صوبایي حکومت د پېښور د ښکلاګانو بحالولو ژمنه کړې او د دې ښار ښکلا او پرمختیا دپاره یو کم 13 ارب روپۍ وستلي دي. د ختیځ لوري نه پېښور ته د ننوتلو په وخت د پېښور د ښکلا د بحالۍ تر ټولو غوره عکس د ارباب سکندر خان هوایي پل لاندې لیدل کېږي. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو سینیئر وزیر ښاغلی عنایت الله د پېښور د ښکلاګانو په بحالۍ خوشاله دی او راته وایي،
د پېښور مخ ګنده شوی و، پاغي خیری و، پاغي مات روډونه و او پاغي خاورې خټې وې. مونږ چې رالو نو مونږه پېښور ځان ته اولی ترجیح وګرځوله. مونږ ویل چې چې کم چا مخ نه ښکلی نو هغه باقي وجود که ښایسته کړي نو هغه ښه نه ښکاري، نو باقي صوبه به هله ښایسته ښکاري چې پېښور ښایسته شي. مونږ دا ټول چیزونه په دې باندې تقریبا 1 ارب روپۍ خرچ کړي دي. په 15 ارب روپۍ مونږ د دې فیس لفټینګ باندې خرچ کړي دي. یو کم 13 ارب روپۍ منصوبې صرف په لوکل ګورمنټ او پېښور کې روانې دي. پېښور نظر انداز شوی دی، دې کې د بمونو چاودنې شوې دي، دې کې وینې توی شوې دي، خو پېښور مخ چانه دی ښکلی کړی. مونږ دام کوو چې د دې فیس 3 نه والا د دې موټرې پورې په دې باندې مونږه ایل ای ڈی لائٹ سپن سپن ولګو چې د شپې خلک ننوځي او دلته یو پلک پلک جوړ یو خلک، مطلب دا دی چې یو چمکی، یو رانائی، یو ښکلائی، هغه لم لس کروڑ روپے استلیزان تا پروجیکٹ دے
هر سو کد پلونو لاند جوړ شوی کلتوری نخې پیښور ته در نوتون کو خلکو د خاص خوخی سبب ګرځي خود صوبې حکومت پای نور دغه نخو پځې شینکې زرغونوي
اوله کې مونږ په دې دا فیصله کړې و چې د پلونو لاندې با ثقافتی نقشو نگار جوړو خو بیا ورستو فیصله دا وشا شریک باندې میټینګ وشا په عمران خان او وزیر اعلی او زو او هغه دا وویل چې د ثقافتی نقشو نگار په ځای کې تاسو باندې شنه بوټی نال کوي نو شنه بوټی داسې شی دی چې د هغې ساتنه او د هغې پرورش کول هغه آسان دي او دا به لکه خیرنیږي کمزوریږي به د باقی پلونو نه لاندې مونږ بیا فیصله وکړه چې خالص شینکې به زرغونو شنه بوټی بنالو
یو پیړۍ وړاندې چې د پیښور ښار نه کوم حفاظتي دیوال تا و دغه تاریخي دیوال هم اوس نړېدلی او اکثره خلکو د خپلو کورونو په بریدونو کې په ناجایزه ډول رایسار کړی دی د یو کم 1.5 ارب روپو په منصوبه کې د دغه تاریخي دیوال سرنوشت څه دی د صوبې سینیئر وزیر راته داسې وایي
چې کوم د پیښور تاریخي دیوال دی نو هغه کلچر ډیپارټمنټ چې دی نو دا د هغې ذمواري ده او کلچر ډیپارټمنټ د هغې ریهبیلیټیشن کوي او هغه کې سمو د مخ کې چاینا کټنګ په نوم باندې چاینا کټنګ مطلب رورو خلکو ختمه هو نو هغه حکومت بیا نوټس واغست خو بهرحال یو په دې خبره باندې هم لکه غور او فکر روان دی چې د لاهور په سټایل باندې یو ورلد سیټي اتارټي جوړ شي چې کوم تاریخي پسیل دی د ښار چې هغه پاک زوړ شکل کې ریسټور شي او بیا هغه عمدغه شانتي وساتلی شي
اوس ته پیښور ګلبهار تانې ته مخامخ د جی ټی روډ بیخي په منځ تاسو ته یو علامتي حجره هم په نظر راځي چې په لومبي نظر کې د کتونکو زړونه ځان ته راکاږي خو د صوبې د بلدیاتو وزیر وای یوازې د پیښور ښکلا باندې قناعت نه کوي بلکې حکومت د اوږدې مودې منصوبې هم لري
په ښار کې دننه چې کوم ثقافتي ورثه ده دا هغې د بحالۍ هم کوشش کوو او دا ټایپ ځای په ځای باندې خپل ثقافتي ورثه چې دا د هغې ماډلې جوړول هغې ډسپلے کول دام زموږ په دغه کې شته دی ګوره لانګ ټرم دپاره خو تاسو ته ما وویل چې ډیویژنل هیډ کوارټرز د دې اپلفټ او ښایستهوالی په مسلسل توګه د پیښور اپلفټ د دې اوچتول ښکلی والی دی کې د روډ نیټورک ټیک کول په پوره صوبه کې 1500 کیلومیټره د صوبایي چې کوم هائی ویز دي هغه اپلفټ کول او ښکلی کول او چې کومه ایکسپریس وے ده د کرنل شیرخان نه دا دغه پوری دا چکدرې پوری دا جوړول دې سره سره د وفاقي حکومت په مدد سره د چکدرې رواله د چتراله پوری او د شندوره پوری دا هائی وے جوړول کالام ته چکم هائی وے دا جوړول او د کالام د هائی وے خصوصي توګه باندې دغه تور کول دی د سی پیک حصہ دغه کول چکم انډس هائی وے دا هغه ډول کیریج وے جوړول د وفاقي حکومت سره په مدد باندې د سی پیک نه او د دې سره سره په پوره صوبه کې په هر ځای کې انډسټریل او اکنامک زونز جوړول چې هغه په دې صوبه کې د روزګار ذریعہ جوړ شي
دا د بلایسار کلا نشي پرانیسته چې ګوري خلک
د صوبایي حکومت دا خواهش ده د ډیر وخت نه چې د بلایسار کلا صوبایي حکومت ته والا شي او دای د ټورستو لپاره او د سیلګرو لپاره خیسته کی کولاوی کی او په دې طریقه باندې پیښور ته چې کوم سیلګری راځي نو چې هغې ته د سیل کولو لپاره یو ښه ځای میلاویږي او ایف سی ته یو ښکلی غټ ځای بل کلاو ځای ورکړی شي د صوبایي حکومت په خرچه باندې هغه جوړ شي خو به هر حال دې خبره کې لا د پوجي حکامو سره څه کامیابي او نتیجه لا نه ده میلاو شوې
ګرانو مینهوالو وام اورېدې د صوبې د بلدیاتو د سینیئر منسټر ښاغلي عنایت الله خان خبرې د پیښور د راتلونکي په حواله او د حال په حواله ګوروبا چې دوی خو ډېرې منصوبې لري چې وخت او حالات ورته اجازت ورکوي پیښور په راتلونکو کلونو کې نور هم بدلیږي که نه دا شته شکل به راته په دې ځای باندې برقرار پاتې شي فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا
د قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د محل پایته ورسیده. که تاسو غواړئ زموږ د خبرونه په وپاڼه وګورئ نو همې کتای سي د وپاڼې پته د www.voadiradio.com. د دې خبرونه ورسته تاسو شپه په خیر خبرونه کې په دا ورځ اوري غزل محفل او د دې خبرونه قربای بخته ورشه. نو تاسو په دې خبرونه کې هم ټلیفون کوي سي او برخه اخستې سي. په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکی وو جان او ایډن، دا غوی مننه کوو. زموږ پروډیوسر وو وکیل خان، دا غوی هم مننه کوو. زه کلثوم کاکړ سره د خپل همکار اشفاق مومن تاسو ته اجازه غواړو. شپه درته غواړو.